qarışını osmonlandi.
احمد شیبر هم هرکلی مکوم. د چاپیریال د تغییر پر موضوع بحث لرو. اونه مخکې داسې وړاندوینه وشوه چې د وري له 28مې تر 30مې به د افغانستان د سیندونو په یو شمېر حوزو کې د ورښتونو له کبله د اوبو کچه لوړه شي او شایي سیلونه وبهي شي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د راپور له مخې پروسږ کال په افغانستان کې د سیلونو له کبله تر 1,600,000 ډېر کسان اغېزمن شول. په زرګونو کورونه ویجاړ شول او په زرګونه جریبه مځکه تخریب شوه. د اقلیمي تغیراتو په دې چاپیریال کې سږ کال افغان بزګران د زراعتي محصولاتو د حفاظت لپاره د پرو سږ کال له تجربو څه استفاده کولی شي؟ دا او دې ته ورته ډېرې پوښتنې شته چې دلته یې له میلمنو د ځوابونو د ترلاسه کولو هڅه کوم. تر دې دمه د کرهنې متخصص هدایت الله عمرخیل په خپرونه کې راسره مل دی. د دوی هرکلی کوم. عمرخیل صاحب، د چاپیریال یو تغییر دا دی چې هوا ناڅاپه سړه شي، په دې حال کې ونې څرنګه ساتلی شي بزګران؟
زه په خپل نوبت هم ژبه سید تاسو ته تاسو یې درنو اورېدونکو ته خپل احترامات تقدیموم. لکه څنګه چې تاسو ویلې، دا په دې وروستیو کې دا د چاپیریال تغییر یا د اقلیم تغییر ډېر زیات تغییرات یا ډېر تاثیرات یې البته په زراعت باندې کړي دي. لکه مخکې به داسې و چې هغه هر فصل به په خپل وخت و، یا مثلا د ورښتو کچه به په یا مناسب اندازه وه. اوس چې دا چې کله ورښتو کچه خپله نورمال حالت نه زیاته شي یا شدت ډېر شي، لکه مخکې ستاسو په سریزه کې وویلې، دا باعث باد سیلابو ګرځي او د دې تر څنګ څنګ کله کله داسې پیښ شي چې هوا له خپل نورمال حالت ډېره سړه شي، چې دا ډېر یو منفي تاثیرات خصوصا په هغه نباتاتو باندې چې هغه څوکلم نباتاتو لکه میوجات په افغانستان کې هغه ډېر مهم بخش د زراعت افغانستان تشکیلوي، لکه فرزمسات په بادامو باندې ډېر منفي تاثیرات اچوي. همداراز کله کله داسې پیښ شي چې د ګل په وخت کې بارانونه شي چې هغه وخت معمولا په افغانستان کې به بارانونه نه کېدل، نو هغه هم د ګل د میوو متاثره کوي. نو بېل شکه چې دا د اقلیم تغییر دا ډېر زیات منفي تاثیرات تر فعله نه پرې په زراعت باندې یا په کرنه باندې کړي دي، او د دې لپاره باید ډېر ډېر څه وکړي چې هغه موږ وکړو چې دې تاثیرات راکم کړو.
عمرخیل صاحب، همدغه د ونو د میوو د ساتنې لپاره که هوا ډېره یخه شوي، داسې کومې لارې چارې شته چې څوک یې غم وخوري؟ مثلا داسې فکر وکړو چې راتلونکې شپه په یو ځای کې هوا منفي ته رسي، نو بڼوال باید څه وکړي؟
ډېره زیاته مننه، ډېره مهمه او اساسي پوښتنه ده. افغانستان د څه چې موږ خصوصا مرکزي افغانستان معمولا ډېر زیات متاثره کېږي له یخې هوا نه، یا شمالي افغانستان هم، نو دې لپاره موږ په دنیا کې څلور مهمې لارې لرو چې لګنه دوه لارې چې متاثره افغانستان کې شاید امکان ونه لري. چې په نورو دنیا کې اولاً یو سیستم ده په نوم د باراني سیستم، که چېرې هوا له خپل نورمال حالت راټیکېږي یا په هغه باندې باراني سیستم لري، سیستمونه لري په نورو نړۍ کې، اما په افغانستان کې داسې فلاغه نشته. دویم دا چې د باد په واسطه چې هغه هوا مختله کېږي، دا سړه هوا عادتا چون درنده هوایي که به سیمو که چې لږ ښکته وي هغه باندې ډېر تاثیر کوي، نو هغه د باد په واسطه یا غټ پاشونه دي هغه مختله کېږي. دریمه طریقه چې هغه امکانات په افغانستان کې شته، هغه په هغو سیمو کې چې موږ پوهو چې اوس درجه د حرارت لږ خپل نورمال حرارت لري، خصوصا له صفر نه راټیټېږي، اوس خو په تلیفونونه هر څوک ورته لاسرسی لري، نو کوای شي چې دا اټکل وکړو موږ چې فضلمثال نن شپه دا درجه د حرارت د صفر نه راټیټېږي. نو په تېرو وخت کې موږ باید متوجه وشو چې فضلمثال په کلیو بانډو کې لکه اولاً که د امکانات دي چې سړی دا زاړه ټیرونه پیدا کېږي په ډېره ارزانه بیه، نو په هغه درجه په هغه وخت کې دا کار موږ عملاً تر اوسه کال کړی و او ډېره ښه نتیجه هم تر واخیستله. یا حد اقل که بوس وي، که خار، که نور لرګي وي، دا هر شی چې وي په هغه وخت کې چې دا درجه د حرارت راټیټېږي، هغه موږ په تلیفون کې اوس اسانه باندې په معلوموای چې څونه راټیټېږي دا کار وکړو. او ډېره ډېر زیات موثر ده په دې چې دا د ګل دا په یوه درجه، یعنې که فرض مثال درجه دی حرارت منفی 3 یا منفی 4 سی نو ساعت اتیا پی سر دی مونگ گل لبین الاسی کو که مونگ و کولای سو سی حد اقل پا دغ لارو چارو چه لکه مثلا مور ورطا بلکو یا فرز مثال دودای ورطا بلکو یا فرز مثال حتی هر امکاناتی تی سی لک درجه دی حرارت پورتا سی نو که یوه درجه هم مونگ تغییرات را ورسی که دی سی 50 پی سر از آگو دی مونگ یخ تا بچ سی او راغلو پا دی که بازان پیشیزی که حد اقل خلق کتنمه که ایجی چیدی خو حد اقل چی مونگ کوای سو آغا داری که اس مونگ پورسو چی درجه را حرارت نرمال نرا که چی دینو حد اقل باید اغا کرونده خپلا او آدیاری که یا او بکر ولگو که در خپلا او با هم برای که دی گردی که یا چه درجه حرارت یا که نرمال حالات چی دیره یخ ها اغا جگه چی نپرغت چی مونگ کوای چی که دا لکه دخپل گلو گلو نیوی لسانی حوانه وساتو نو پکار بعد منگا طول بزگران ستراسیادی منگا داداتی حد اقل که این چیسی که ولی نغابیانی خوبایدو که پر مشخص وقتی که تلجه در عرارت نرمال حالات را چیگی
منان عمر خیل ست پا دی برخه که ما تا نور پشتونی هم پیدا شوی دا بیا هم لطا سر شریکی کرم تحمید سالاری هم په خبرونه کې را سره ده دوی هم هر کله کوم سالاری سپ تاسو د میوو او د زیرمکولو د برخه په چارو کې تخصص لري همداسې ده که اشتباه ونه کړم
السلام علیکم سیبر سپ تاسو ته مرخیل سپ ته او د تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه بالکل همداسې ما تخصص پارتیکلچر کې بیا په د میوه او سبو په د ټولول نورست مدیریت کې دی
دغه بله په همدې برخه کې په دغه شرایطو کې چې چاپیریال تغییر کوي نو ګومان کوم چې د ساسو تخصص ډیر په درد خوري ځکه چې که زیرمې ونه لري بزګران نو مشکلاتو د ستونزې به ډیر زیات شي آیا تاسو وار له مخه خلکو ته دا لارښوونه کوئ چې څه رقم باید څوک وار له مخه تدابیر ونیسي چې میوې زیرمه شي او یا سبزیجات زیرمه شي په دغه ګډوډ چاپیریال کې
بلکل دا تنها دی زیرمه مسئله نه ده اصلا دی هارتیکلچری محصولات طول دغه زنزیر چی مگ لرو یا کم والیو چین چی مگ ورطویه یا دی ارزخت زنزیر دا دی تولید نشیدو که ترده پوری چی محصول مصرفون که تا ورسیگی یا مصرف ورسیگی نو په دې کې مختلف مرحلې دي لکه مرحله صاحب وختي اشاره وکړه چې د اخوهن سبب کیږي یا هم باران د گردابشانی د مخنیوي سبب کیږي او د میوه گردابشانی په سم شکل صورت نه نیسي د ما اواز
بله 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 اور
گردابشانی په سم شکل صورت نه نیسي یا به وخت غلای وریږي او اکثر د گل د تویدو سبب کیږي د گل غوالی منصر سینو دا ټول عوامل سبب دي کی چې د محصول کیفیت ټیټ شي او د ټیټ کیفیت محصول د ساتنې وړتیا هم ضعیفیږي د خرڅلاو وړتیا هم
بله
ساتن په سم شکل د ساتل کېدو وړتیا هم نه لري د بلې خان معمولا موسم چې ګرم وي میوه زر پخیگی نسبت اغا نرمال حالت تنو اکثر اما میوه که مخی با دسنبوله پاخر یا میزان کسید لاغا یولت ورز یا شل ورز که در میوه پخواله وقتی شدید اغا خپل در ذخیره پر برخه که مشکل پیدا کیوی او هم درنگ
او باشه سالاری سر در اول مشکل پیدا کیوی کوچر تا مخت میوه رسی نو وارلمخی چوک زیر مکواله نیشی؟
مشکل دا دی چې میوه د زیرمې لپاره مناسب تودوخې ته ضرورت لري او معمولا کله چې پخوالی وختي شي موږ ګرمې هوا خواته ځو او په ګرمه هوا کې د محصول ساتلو ظرفیت ډیر کم دی په هارتیکلچري محصولاتو کې معمولا په 10 درجه د سانتیګرید تغییر سره د خرابېدو کچه 2-3 برابر لوړیږي معنا دا چې که چیرې موږ په میزان کې په 10 درجه سانتیګرید یو محصول کولای شو چې 15 ورځې یا 20 ورځې یا یوه میاشت وساتو در ظرفیت د سمبوله په نیمایی کې چې درجه د حرارت 40 ده در ظرفیت 2-3 چنده لږ دی یعنی هغه ظرفیت د ساتنې چې یوه میاشت وي هغه د ټیټي د 10 ورځو ته نو دغه څه صورت لري
مننه سالاری صاحب
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر څو په ژوندۍ بڼه
عمر خیل صاحب تاسو مخکې دا وویل چې مثلا باغونو ته ټایرونه دود کو، دا خو بیا د چاپیریال مشکل را پیدا کوي. نو که سږ کال مو میوه وساتي نو په هوا کې خو بیا هم ستونزې زیاتوي او که څرنګه؟
مانا چې دا څه وختي کې تم موږ متوجه کو، خو دا هم د شیا او نه نه دي چې له سره چې تاسو سره د ستاسو تخمونه نو اصل دې چې تاسو ته کې څه نه ښه خو بعض شرایطی که میگه مجبوره اینجا کارو کنه پر اساس یا مجبوریت که دی ما قدر خاص مثلا نور دنیا که دیسی چی زغال رو ترست رو دیسی دیسی چی گاز رو ترست رو دیسی ما را شاید پا افغانستان که واس منگل افتسر رو داده رو
عمر خیل سب او بخشه عمر خیل سب پا دیچک جمهوریت پا مرکز پراکی لیو متخصص سر ما خبری کولی البته دیلا تخصص نو اخیسه په د تخصص په لار کې روانو نو درسونه نه ول بشپړ سوي. یغه یو خبر راته وکړه چې دا خبر به ترڅ بری د صحیح وي. یغه ول دغه هغه سړي د بمبي سه دوا پاشي څوک پکې په ونو باندې کوي، وای کېد شي چې په دې باندې یو د شیرګر مو وب په ونو باندې څوک پاشي، آیا دا طریقه موثر به وي او کنه؟
یعنی که مخکې ما په مخکې ویلې تر دې وو شیرګر په پاو په ونو باندې ډیر زیات تاثیر لري، لکه دا یو مهمه طریقه په دنیا کې هم دا ده. هغه موږ تاسو ته فرصت کې کم انقلاب لرو چې اصلا د بمبو په واسطه شیندل شاید ډېر موثره نه وي، خو یو سیستم لري د سپرینکلر ورته وایي چې هغه باراني سیستم ده. لکه موږ تاسو پوهیږو چې که چېرې درجه د خپله د اوبو چې یخ وي هغه صفر ده، او که چېرې دا موږ تاسو هغه اساس مرحله د ګل کې مثلا اساس مرحله د میوې د ګل یخ وهنې هغه مرحله ده چې خپله ګل ختمیږي او دا د میوې شکل باندې تبدیلیږي. دا ډېر حساس وخت دی، خو که په دې وخت کې یو باراني سیستم پسره پرې وپاشل شي یا د تاسو په خبر که اوبه پرې وپاشو او هغه یخ وهي نو د یخ درجه صفر ده، او که باندې درجه مثلا منفي څلور منفي پنځه وي نو موږ کوه دا په دې معنا ده چې دلته درجه موږ اصلا لږ نسبتا ګرمه ساتلې د بلینو دي نه. نو دا ډېره ښه خبر ده، خو منتها هغه عمومي موږ هغه کارونه باید دلته په افغانستان کې وکړو چې هغه عملي جمله لري. یعنی دا ګرمې د شیندل ښه خبر ده، خو امکانات په افغانستان کې ډېر محدود دي څوک به ونه شي کړی. نو دا غه لکه چې مثلا موږ وایو چې ټیلونه ورته وسوردی دا خو ډېر کم وخت دي، شاید یوه ورځ که کار کوي یا فرض مثال د اقل دا بوس ورته وسوځي یا فرض مثال لرګي ورته وسوځي د باغو ته دا هغه طریقې دي چې په ټولو دنیا کې رواج دي. بعد هم نوچېدي چې مثلا چراغونه د تیلي چراغونه ورته سوځي نورو دنیا کې فرض مثال ګاز ورته سوځي. نو دا هماغه طریقې دي چې معمولا په افغانستان کې موافقت دې له خاطره ویلې چې خلکې کولی چې اسانه دي دغه په وارث باندې.
مننه عمر خیل صاحب. سالاري صاحب مخکې د زیرمه کولو په برخه کې چې تاسو ستونزو ته اشاره وکړه، د اقلیم له بدلېدو سره ممکن دغه ستونزې هم رامنځته شي. مثلا یوه میوه نیمه رسېدلې وي او دلته وار له مخه هوا ګډوډه شي، او ممکن په اول خو دا سوال دی چې په دغه حالت کې هم ممکنه ده چې دا میوه بیرته خراب شي او هوا ګډوډه شي، تاثیرات پرې وکړي؟
بلکل د میوې په کیفیت باندې کاملا تاثیر لري، او د اقلیم تغییر سبب دیده شوی دی چې ډیر وخت موږ د ګیلاس او حاصلات د لاس ورکو، ځکه د ګیلاس او حاصلات معمولا د باران په مقابل کې ډیر حساس دی، او کله چې پاخه شي باران وشي نو ډیر وخت د درزونو سبب کیږي، هغه میوه درز کی. نو اکثر وخت موږ د دې مشکل سره مخامخ کیږو. هم در رقم په انګورو کې موږ ډیر کلونه تقریبا په د اخرو درې څلور کلونو کې موږ د انګورو د حاصلاتو د ټولولو په وخت کې د باران شاهدان یو، معمولا د انګورو د درد کیدلو او د انګورو د اوبو د وتلو سبب کیږي چې هغه ته ډېر امراض بیا حمله کړو، او معمولا کوم موږ مولډز چې لرو یا دغه فنګسونه چې لرو هغه معمولا په میوه باندې حمله کوي او د میوې د منځتلو سبب کیږي، او همدارنګه د میوې د ساتلو ظرفیت قطعا ټیټیږي او په سم شکل نشي ساتل کیدلی.
سالاري صاحب، همدغه میوې چې داسې فکر وکړو چې یوه میوه یوه مڼه ده توخلي فیصدي بویم اتیا فیصد رسېدلې ده، یعنی د یو څن اثر خوراک ده، او کپدې وخت کې څوک پوه شي چې هوا په ګډوډي په لور روانه ده، آیا دا امکانات نشته چې دا څوک وشکي او زیرمه یې کی؟ ځکه چې په دې نور نړۍ کې دا میوې بس ډېرې پخې څوک نشکي کنه، یو څه ترانسپورت له خاطر یو څه خامې هم شکي.
دا موږ اصلا د پخوالي د نظره میوې په دوو ګروپونو کې لرو. یو هغه میوې دي چې د شکېدلو نه وروسته یا د ټولولو نه وروسته د پخوالي ظرفیت لري، مثلا رومي بانجان دي یا کیلی دي یا ام دي یا منی دي. دغه محصولات معمولا موږ کله چې هغه خپل سایزی پوره شي یا هغه بعضی فیزیولوژیکي خصوصیات، یعنی مثلا تخمی نسواری رنگ غوره که یا د میوه هغه کوم رنگ چې دی، مثلا د مڼو یا سور رنگ یا زیر رنگ د نوع مربوط هغه حاصل کنو، که چیرې هغه پوره خوږواله یې چې مکمل پخوالي ته رسیږي هغه که نوی لاس ترغله موږ کړلی شو چې میوه ټوله کړو او وروسته د دې نه په ذخیره کې یا د ترانسپورت په وخت کې هغه پخیږي. خو ټول میوې د ظرفیت نه لري، بعض میوې دي چې هغه د ونې نه د شکولو نه وروسته د پخېدو ظرفیت نه لري، چې په هغې کې د موږ ډېر مهم میوې په هغې کې شاملې دي په دې ګروپ کې چې د ونې نه د شکولو وروسته پخولو ظرفیت نه لري. مثلا په هغې کې انګور شامل دي چې د افغانستان تقریبا د میوه نیمایي برخه تشکیلوي، انار هغه میوه کې شامل دی چې هغه د شکولو نه وروسته پخوالي ظرفیت نه لري، سیتروس په دې ګروپ کې شامل دي، ګیلاس په دې ګروپ کې شامل دي. نو دغه میوجات ډېر حساس دي او دغه تغییر د اقلیم ډېر وخت کېدای شي چې د حاصلاتو د منځه تلو سبب شي.
مننه سالاری صاحب. امرخیل صاحب، که دی تراشو چې دا سیلونه تیر کال هم راغلل او افغانستان کې په زراعت باندې ډیر منفي تاثیرات درلودل، سش کال د کال پیل د کڅام دا وړاندوینه شوې ول چې د حمل تر دیرشمې پورې دوه درې ورځې ممکن د افغانستان په ولسو ولایتونو کې سیلونه وبه هیڅ خو ازادي راډیو داسې راپور نه دی ترلاسه کړی چې د دې سیلونو له امله کوم چیرته زیان اوښتی وي د سر یا د مال. دغه د سیل له اوبو په کرنه کې استفاده کولی شو؟
سمدوکې وه چې ورته دا فرق کوي، معمولا مونږ بعض داسې وي چې په بعضې کښتو باندې مونږ استفاده ترې وکړو شاید منفي تاثیر پرې وکړي، خو معمولا په هغو کښتو لکه فرض مثال د ونو باندې خصوصا په هغو باندې مشکل نه لري، اکثره خلک استفاده کوي او هغه د خاورې سره جدیږي او حتی بعضا مفید هم تمامېږي. لکه فرض مثال دا سیلونه خو معمولا له غرو چې راځي له ځان سره کافي غذایي مواد راوړي او دا په نباتاتو باندې لکه په ونو باندې کې استعمال کې مشکل نه لري، اما په هغو نباتاتو لکه فرضمثال یو کاله نباتات دي چې معمولا مونږ د سیل اوبو ورته ورکوو، اکثرا تجربه دا ثابته کړې چې اکثر منفي تاثیر پرې کوي. یا فرض مثال داسې وایي چې معمولا په کلي کې دا وایي چې که چېرې د سیل اوبه یو نبا یا هغه ته ورکوي یو فصل ته، نو هغه باید څه کېږي چې بیا زر تکی چې دا یو معمول یو د وطني دي په اصطلاح یو اصطلاح ده چې هغه هدف په ټوله کې دا ده چې کوم چې دا سیلونه له ځان سره معمولا کافي غذایي مواد او هغه ذرات خاورې راوړي چې هغه ډېر واړي یا فرض مثال دا زیر خاورې ځان سره راوړي چې هغه کېدی شي چې په ځمکه کې د دردو باعث وګرځي، کېدی شي چې که فرض مثال په بعضې نباتاتو باندې دا زیات دی غذایي موادو یا غرونه چې راکته شوي دي هغه منفي تاثیر وکړي. نو په ټوله کې مونږ په دوه توصیې خلکو ته کوو چې که چیرې فصلونه همدې مونږ ونې بابي هغو ته خاص مشکل نه لري، حتی فایده هم لري، او هر هغه فصلونه چې هغه یو کلن وي لکه غنم لکه جوار لکه کچالو لکه لوبیا لکه همدغسې دا نور نباتات
معمولا. عمرخیل صاحب، دغه د سیل اوبه خو تر یو وخته پورې په خوړونو یا په سیندونو کې یا بیا په دری اوبهخور په ویالو او دغو کې بهیږي، نو که چېرته دغسې یو حالت وي باید بزګران صبر ورته وکړي چې دا اوبه تیرې شي بیا هغه نورې اوبه پټیو ته ورکړي؟
معمولا چې ورته د سیل اوبه یو یا دوه متره اضافه دوام نه کوي معمولا، خو احیانا که بیا هم دوامدار راسي دوامداره توصیه ده دي مونږ چې
چې یو کلن بوټو ته یې خپل وسواله غوښته وفات یو کال د ټول عمر یې وته کوشش کوي چې هغه وخت چې څه لازم خامخا باران کېږي مشال ضرورت نه دی او بو نو معمولا د سیل او اکثره د کچزته جو بلارن یا د دورو د اضافه نه نو هغه په فکر کې کوم څه کوم زیات دي مشکلې اما کوشش وکړي چې دغه نباتات د سیل او ورنه کوي چې هغه نو ته هیڅ مشکل نه لري
مننه عمر خیل صاحب
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر تو په ژوندۍ بڼه
ترشنا اسمان لاندې پروګرام د انټرنیټ لاري په sajiradu.com کې اوري د پروګرام موضوع مو د چاپیریال د تغییر پر په ارتباط بحث لرو په دې خبرونه کې هدایت الله عمر خیل د کرهنې متخصص حمید سالاری د کرهنې متخصص او نصیر احمد نصرت هم په خبرونه کې راسره یو ځای شو د هم د کرهنې متخصص خبرونه ته نصرت صاحب شرغلی کله تاسو وورو چې د خاورې په برخه کې د سیلونو بهیدل د کرهنې پر خاورې باندې څه منفي تاثیرات پرې باسي
وعلیکم السلام تاسو ته تاسو همکارانو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هلې وړاندې کوم او تاسو ملمنو ته جناب استاد ته او سالاری صاحب محترم ته ډاکټر صاحب سالاری ته نیکې هلې او پیژنه وړاندې کوم خوشاله یم دا چې زما انټرنیټ تاسو په صحه کې نو کمزوري کوي او ټلیفون صحه کې نه يم خدای دې وکړي زما خبرې په سم ډول واوریدل شي
تر اوسه خو سم اوریدل کیږي مهرباني
مهرباني په هغه ځل کې خو موضوع د سیل او بو د اقلیم تغیر
دا
موضوع ده ډیر خپل موضوع مو انتخاب کړی ده زه په فلندو کې دا شوایم چې زراعت د پاره د سیل یا د بارانی او بو ګټي خورا مهم دي خو او ډیر ارزښناک هم دي خو په اصلی شرط دا د سی باید په شډ ډول مدیریت شي سرغن سي محترم ځکه په ځانګړي ډول هغه سیمو کې چې وبو کموالی موجود وي یا په اختلاف د مصنوعي وبو سرچینې کمی وي او یا د طبيعي وبو لپاره دا سی دیمونو د چکټمونو موجودیت نه وي دا به د سیلو په یو فرصت وي او د سیلو په ډيري ځاتي دغه مختل ځان سره لري دا خاصه ټول سي کم ځانونه به ولري ځانونه په برخه کې مشتاسي ویل شو چې باید د اوبو مدیریت کوم مدیریت نشي اغه وو لزان سره مشکلات راوړي مثلا کچيري په دغه ساحه کې دغه نباتات موجود یو کله نباتات او په شدت سره دغه د سیلو بور راسي دغه نباتات لمنځوري ځړوي په اصطلاح د وو د نباتات ورشو سره دغه نباتات د منځوري او امدارنګ د ارزه وشو تخمونه په اصطلاح ساحو کې ډیر بهیږي په کې ډیر ارزه وشو او تخمونه موجود هغه تخمونه لزان سره او بل اخر دغه د سیل هغه ساحو کې کرکشت پرونده کیږي په دغه سیل کې ناکاره یا چې هرڅه به تیر شي کیږي چې دغه ډیر مهم توانوم دي او کوبو ډیر زیات راشي اته نور وجاړي هم را مسته کې چې هغه بشر ته هم توان کوي کورونا ته هم توان کوي خلک ځان من کوي او دا چې نور برخه واغه ګټي چې ګټي خو هغه د استادان پر ځغیدلی کوم څه وار راځي فرصت کې به مصطفی پر ګټو یو ځغیدل خو تر توانو یې ګټي ډیر د کچيري مدیریت ساده سلو بو
مننه نصرت صاحب د اوبو د مدیریت په برخه کې په ورته وخت کې په شوارونو کې ځین خلک د باران وبه دا هم البته دغه بارانونو او رښتونو لعمله په کلیو باندو کې سیلونه راځي خو په شوارونو کې خلک د باران وبه څنګه مدیریت کولای شي د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق قاصدی رډو ته ویل دا څرګندونه سره ور
په مجموع کې د غوبه کدی باره په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثر کورو کې د ځای کې خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره چې مثلا موږ وکړی سو په ویلې کې کچې د ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه سی وګرا اوسي دغه او د دې لپاره یو ژوره څاغ وکیندو او دغه اوبه اوته څاوته مسیر ورکو او دا اوبه الته ولاړ شي هدا کال مثلا 2 متره ژوره دی نه متر قطر ولري او 2 متر جوري پدغه کې ډيري ذخیره کیږي فکر وکړه سهار کور 2 متر مکعب او بکچيره ذخیره کی د دې باران او بو او د په تدریج سره د اوبو لاندې د مزکی لاندې به جذب سي د په دغه محل کې د مزکی لاندې واټر ټیبلز ورډوي یا د اوبو د ساته د مزکی لاندې دارا پورته کیږي بیا د سره پورته سو د مزکی کې نمای زیاتیږي او بل اخر ګلان او بوټي کوي سي خنو مولکی دا یو طریقه ده خو اکثر خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور په هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو 2-3 کلونو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي د یعنې یوه طریقه یې دغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو فریضه ځانته وګرځي یو مسولیت خپل وبولی په دې کې بیل دي نه سي مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زور کوي کې دا په زور نه کوي دوی کې باید خپل دغه نیت پیدا سي دا خپل نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو دي خو کارو دې انجام لپاره سي یې په کار دا کار دا سي په چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو وي خپل په چیرې توان دي نه ولې سي چاته یو څوک استخدام کې ذکر کړو چې خپل ان کولای شي یو جایزه ورکړي خیر 2 متر دی نه 1 متر په مجموع کې کچېرې موږ په 1 متر ژور ځکه چې وبو حداقل 3 ورځې لپاره د ذخیره کو د جذبي کې بیا سی به بل دوره د باران په راځي بیا د عمر وبو حداقل هغه ټول به نه ځای کې 1 متر خو به د ذخیره پیړي نه خو دا بهترینه طریقه ده خلاره د کچېرې موږ ودوال دي ته کوم لرونکي
ولی متحقق د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عمر خیل صاحب دغه د اوبو کسام ساسو له تخصص سره ارتباط نه لري لیکن په یو ډول بیرته داسې ارتباط لري دوی دې ته اشاره وکړه که ترمزه کې لاندې اوبه زیات شي په خاوره کې به نمای زیات شي چې بیا هم له کرنې سره سر لګوي دغه ډول که په شارونو کې خلک د باران اوبه ساتي د سیل اوبه همدا رقم د مځکې لاندې د اوبو د سطحې د لوړېدلو له خاطره چې بیا په کرنه کې هم غیر مستقیم تاثیرات ولري استفاده ترې نشي کولی څوک که په دغه برخه کې په کلیو بانډو کې هم څوک هڅه نشي کولی چې د سیل اوبه معاصر استفاده کړي
تشکر شوګر صاحب صاحب د فکر کې د غوړم چې دغه ارتباط د خصوصات د غوړم چې خلکو ته معلومات راکم چې موږ کومه تجربه لرو موږ اوبه دوه بخشه تقسیموو یو هغه بخش چې ملبینا تر مدري راځي که مثلا چې دینه دي تاګرام دي یا فرض مثال کاریزونه دي په افغانستان کې دا بندونه دي دا ټول او هر اوبه چې په مزرعه استفاده کیږي متاسفانه چې کومه تجربه موږ لرو هغه اوبه اکثریت مطلق په تقریبا تر 90% اوبه د موږ او تاسو ځای کیږي زه غواړم چې د بیا پینه ته دا وایم کومه تجربه چې زه لرم چې دا کله به وډو کې ګرځم هغه څنګه چې اوس جوړه څنګه چې واه په اصلاح او فرسي دي لدینه تدیر غیر معیاري او په یخمانه تو به او به استفاده کیږي چې دا ډیر او خطرناک حالت افغانستان متاثر او خطرناک حالت ته ونای شي لکه چې قندار کپلر او ما حتا په ځینې کې د خلکو د کاروانګرو لسمه کې نه و ډره او استله او امر روان وي ما چې په ښکاره تر وکړ او د مال د ځمکې کې ذخیره دي دا ځای کې دي دوی ویل وای نه دا خو د ځمکې او بدی ځخیز کړه د فکر نکړي دا ذهنیت دی خلکو لا هم د اوبو په مقابل کې درست نه ده یوال خو لملبینه چې اوبه راځي ځای کې دي بیا چې دا کوم اوبه په مزرعه باندې لګیږي دا ځای کې دي چې دا څه اصلا نباتات چې دي دا د کومابیانی چې موږ په افغانستان کې خصوصا د راوځ ده د کلابي سیستم موږ ته وایي په پرتو دي شکل چې په دې د فوټ په مخ وبره وایي دي دا په هیڅ دنیا کې اوس په هیڅ تقریبا د کومه کچه باندې کوم ځای کې چې دې پسمان دی هغه مملکتونه چې استفاده کوي غیر لګنه ټول سیستم تغییر شوی ده که فرض مثال یو مثال چې خیر راځم د ترکیه ترکیه ټول یو د اکثریت مطلق په د پایپ په سیستم کې دا په دې معنا ده چې موږ او تاسو باندې اوبو سره ډېر احتیاط وکړو دا چې دوا خبرې دلته یا ځای دی اوبو دا چې په ځای دی یعنې زه په صراحت سره ویلای شم
کله نیو چې صدا زیات او د موږ په مزرعه ځای کې دا څه تل د منبع نه چې درو عزیز ځای کې دي د دې نه خاطر چې هغه نه باد فرض مثال یو لاس چې روبوت د راتري موږ په اسانۍ سره هغه سل لیټر او په استفاده کوو چې د نیو چې سره او د موږ ځای دي نو دا د موږ تاسو کارونګورو ته یا کینو ته اول قدم کې دولت ته په کار دي چې دې کې چې دې اقدام وکړي چې دا د مدیریت کې لکه په مثال دا د سیمې د زبرانې مکه کلی ته ځي په یو کلی کې څه فاز مثال پنځه څاګانو ته ضرورت کې هغه ته سل څاګانې ژور شته چې دا د دې مخنیوی به داسې سل کیسه که ونیسي نو د سیمې اوبه خو هسې ضایع دي د ځمکې لاندې اوبه هم د موږ ضایع کېدونکي دي د بندو جوړول ډېر مهم ټکی ده چې ګمونه جوړول د اوبو کنټرول د سیلابي او د سیلاب د اوبو کنټرول دا ډیر مهمه ده. دا باید ټول کنټرول شي. دا په اوله قدمه کې چې منبع زموږ تاسو ته سیاسي بیا راځو نظرې ته چې په خپل کرونده کې باید بیا اخي موږ توجه وکړي. یا یو لږ په ساده الفاظو وایم په فرض مثال موږ یو پټای لرو یو وادي پټای لرو چې هغه په کار باندې چې څو ځای ورته بیا فیصله چې دوی ورته واچو چې هغه اوبه کنټرول شي. لکه فرض مثال په یو قطار کې شل ونې دي موږ باید او د دې کنټرول کې چې فرض مثال اوبه اته لسم یا ولسم ونه ته ورسېدلې او دا اوبه موږ پیږو چې اخره پورې رسېږي باید دلته اوبه قطع شي. غیر له دې که فرض مثال موږ د عادت دا د خلکو خلک فکر کوي چې هر څومره ډېرې اوبه د خپل کروندې ته ورکوم شاید استفاده ترې زیات وي در حال کې برعکس اوس تحقیقات دا ثابته کړې چې اوبه هم مثبت او هم منفي تاثیر لري. چا ته اتلویل شي کله کیدای چې ته محصولات زموږ را کم کې دا اضافه اوبه لکه مخکې چې الفراری ته باندې کې ته اشاره وکړه په فرض مثال په انګورو کې موږ له حد زیاته دا اوس چې کوم سیستم موږ یې کاروو د جوړو سیستم د اوبه په کې ستاند ولاړ دي دا باعث امراض ګرځي باعث کیفیت نیوي ګرځي د اوبو ځای ګرځي دا ډېرې خبرې سره دا ټول سره تړاو لري. نو په کار دا ده نہ تنہا د منډې کنټرول کې سمخ کې متخصص دی لکه موږ په کورو کې بعد د ځمکې اوبره تغذیه کو دا په کار راځي چې بندونه جوړ شي او ډېر مهم ډېر اساسي کای خپل کاروند کې د اوبو کنټرول دا چې دا اصل نه ده. نباتات په دې رقم اوبو ته ضرورت نه لري رطوبت کې نسبتي ته ضرورت لري نه دا نو تاسو په سرعت وايي خدان دې کا چې دا د ډول ډېر مشکل ډېر زیات مشکلات مې سره وي مته کړکوي حضرات زیاتوي او امدار خپل د نبات د تغذیې سیستم مختل کوي چې هغه نسي کولی چې په ښه توګه باندې غذایي مواد واخلي. نو په کار دا ده چې نه تنها چې موږ منبع کې اوبه کنټرول کړو بلکې په مزرعه کې په کرونده کې په پټي کې باید اوبه له خپل نورمال حالته چې دا اوس کوم استفاده کېږي ډېر زیات کم استفاده او کنټرول شي.
مننه عمر خدمت سالاري صاحب. دا کله چې میوه ذخیره کوي هغه میوه چې ډیر غوبه خوړلې وي هغه لاغه میوه چې برابر غوبه خوړلې وي توپیر آسان دی څوک په پوهیږي؟
اصلا د میوه په زیرمه کولو کې یو مهم اصل دا دی چې اوبه باید په سم شکل مدیریت شوی وي. یعنی میوه ته زیات اوبه ورکول د هغه د ذخیره عمر ټیټوي او هغه ډیر حساس او نازک وي چې ډیر په اسانۍ زخمی کیږي. اگر چې هغه زخمونه کېدای شي چې د پروسه کې معلوم نشي اما کله چې یو هفته یا څو ورځې په ذخیره کې پریښول شي اغل ته داخلي انساج زخمی کیږي ډیر په اسانۍ سره. نو هغه میوه معمولا د ساتنې ظرفیت یې د نورمال میوه په نسبت ډیر ټیټ وي. همدارنګه تنها د اوبو د ډیروالي مسله نه ده، د نایتروجن کود یا دغه سپین کود ډیره استفاده هم د میوو د ذخیروي عمر د ټیټوالي سبب کیدای شي. او اوبه په میوه باندې درې نوع تغییرات تاثیرات لري. یو همدا دی چې د اوبو ډیروالی په مستقیم شکل په ذخیره باندې تاثیر لري او د ذخیره عمر ټیټوي. دوام داده یه چه کل ده اوبو شدید قلت واقعی شی ده میوه اغا ده جوس مقدار یا ده میوه ده اوبو مقدار پا کافی اندازه نوی او میوه اغا خپل کیفیت نش پوره کولی. او در یه هم حالت چه پا افغانستان که دیر معمول ده او موگ ده مشکل سمخامخ کیگ و اغا داده چه آبیاری غیر منظم اوی کل پا پینزو ورزو که اوبو ورکول کی کل پا پینزو لسو ورزو که یعنی ده د نبات د ضرورت په اساس آبیاری صورت ننیسی. نو په دې حالت کې نبات یو منفی عکس العمل کوي، بعضی دست ناروغی په حساب منستر چی چی دقیقه عامل هم دقیقه دوبو غیر منظم تو بی. مثلا موخ په بعض واجاتو که لکه په رومی بانجان نو که دی دماغ اکسان دی؟
بله او قطع وصل شو اسم دی. ستاسو موبایل تا وزنگو هو چی برتا لطاس سرا رابطه تینگشی جاگم قطع وصل شو اسم با نصرات سب تاس تراشم. نصرات سب مخکې مې دا پوښتنه په یو ډول له عمرخیل صاحب څخه هم وکړه، د سیل اوبه څه رقم کولی شو چې زیرمه یې کړو، یا د مځکې د تل اوبه ورسره راپورته شي یا نور استفاده ترې وکړو، آیا ممکنه ده؟
د سیل اوبه باید دیمونه جوړ شي. اساسي د سیل اوبه د راګرځولو اساسي لار د دیمو او د کتمونو د جوړولو لاره ده، چې هغه عمده لار ده، فقط زیات مصارف غواړي. لیکن کچری د سیلو بکمی په کومه کومه اندازې مشتاس کولای سول دیر یو ساده طریقې څخه دا وستل په قندهار او په جنوب غرب او ځکه ډیرې ځایو کې دغه شنه نتیجه ورکړې ده. هغه برمی چې شل سوی دی په خوا او هغه وچ دی وبو نور کوي، دغه د سیلو بلاره دغه برمو سورانو ته برابر کی دا ګټه دای دغه د مځکې لاندې یا د تحت ارضی وبو دغه ریچارج کی او دغه وبو سطحه را لوړیږي او هغه په دغه لاندې په اکویپر کې د مځکې لاندې برخه چې د وبو برخه ده په هغې کې منتشرې سي او بالاخره دا د وبو د ګل اندازه یا د اکویپر اندازه لوړیږي. دغه یوه ساده او ډېره اسانه طریقه ده چې بزګران کولای شي چې له دغې طریقې څخه چې اوس ډېره ښه نتیجه یې ورکړې او مثبت دغیم راوستل دي، ځکه چې اکثره په دا کلیو څاراو کې بزګران او کروندګر برمی کاج هغه چیز بیا بله برمه کاجي، هغه برمی سي یا سانان یا کویان چې هغه وچ دي د هغوی لپاره دغه د سیل اوبو مخه برابره کړي، دا به د ځکې لاندې اوبو په راپورتولو کې فوق العاده په دغه اوسني شرایطو د افغانستان کې ډېره مثبته نتیجه ورکړې او ډېره ښه تمامه سوې ده. او په لویه نتیجه کې خو نو هغه دسې دیمونه او چکدیمونه جوړ شي تر څو د اوبو هلته ارامې شي او له په هغه فصلونو کې چې بارانونه نه وي، یعنې وچې وقفې وچکالي په هغه سیمو کې یا د دوبي پسرلي کې بارانونه کېږي په دیمو چکدیمو کې اوبه ذخیره کېږي، په دوبي کې چې بیا نباتاتو ته ضرورت لري له هغو څخه په تدریجي ډول د هغو اوبو څخه استفاده کوي، دغه یې هغه اساسي لارې.
مننه نصرت صاحب. دغه تجربه چې تاسو د افغانستان په جنوب غرب حوزه کې یاد کړل چې د سیلو به دغه پخوانیو برمو ته ور خلک کوي ور سمي، دغه تجربه او یا دې ته ورته نورې تجربې چې د کرهنې په برخه کې دي، ولې په افغانستان کې د یوې سیمې د بلې سیمې سره خلک نه شریکوي؟ څرنګه کېدای شي چې دغه تجربه له یو خوا او بل خوا سره شریک شي؟
دا تجربه خو نو محلي تجربه دي او په دې باندې څېړنه دا شډيري خاص نه دي تر سره شوی، او دغه لارې دغه د سوشل میډیا لارې دغه استخبارونو لارې او دغه د مجالسو د کانفرنسونو لارې په دې باندې څېړنه وسی او استادان او متخصصین په دې باندې کار وکړي او دغه مثبت فایل خلکو ته توضیح کړي. زما په نظر باندې خو دغه تجربه د محلي تجربه سپیلن اوس په افغانستان کې اپلیکیبل دي، مثلا په اوسنی شرایطو کې د استعمال وړ دي، نو غوته خګه پورته کې ځکه یو دیم جوړول یا یو چک دیم جوړول دا یو غزات بودیجه ته ضرورت لري او دا د دولتونو په سطح باندې یو سرمایه ته ضرورت لري، نو هغه خو د دولت مسولیت ته دیمونه جوړ کړي او هغه ساحو کې جوړ کړي سیلونه را روان دي دغه مخه ونیس، ولی که چیرې هغه امکانات کم وي بیا له دغو محلي طریقو څخه کار واخلي او دغه خبرونه لالارې او یا د سوشل میډیا لالارې او یا
محلی کنفرانسونو د پانتونونو للاری دا مشهد سی دا به ډیره ګټوره تمام. مننه نصرت صاحب. سالاری صاحب سره مو بیرته رابطه ټینګه شو. سالاری صاحب، مخکې تاسو د میوو د اوبو په ارتباط دا خبره کوله چې اوبه منظم میوو ته نه ورکول کیږي، لیکن کله چې اوبه نه وینو خلک مجبور دي چې اوبه په مناسب وخت کې باغونو ته ورنکي، حل لار څه ده؟
حال لاره خو وقتی امرخیل صاحب اشاره وکرله چی موز اصلا اوبه پا اغا شکل چی معقول شکلی دهی پا اغی نه استفاده که اوز پا طول نرهی که قطرهی آبیاری یا امداد قطروب شکل آبیاری ده معمول ده او پا دیک تقریبا 90% ده اوبه زایات کمیگی، نو موز امده اوز د هر نه ډېرې اوبه استفاده کوو، او دغه اوبه که په سم شکل باندې مدیریت شي او قطرهیي سیستمونه نه استفاده وشي نو دغه مشکلات حل کېدای شي. او مخکې ما خپله خبر پوره نه کړل، هغه ده چې دغه د اوبو غیر منظمتوب ډېر لوی مشکلات منځته راوړي په میوجاتو کې او په سبزیجاتو کې خاصتا. مثلا هغه د رومي بانجانو په سر کې چې کوم تور داغ منځته راسي، دغه د اوبو د غیر منظمتوب د اثر نه دی، ځکه د کلسیم د کمبود سبب کېږي. یا رومي بانجان میوه کې دردونه چې کوم منځته راسي، هغه د اوبو د غیر منظموالي سبب دی. همداسې رقم رقم نورې ستونزې هم منځته راوړي. نو که چیرې موږ په سم شکل اوبه استفاده کړو، افغانستان په کافي اندازه اوبه لري چې په سم شکل مدیریت شي، اوسنی زراعت په سم شکل د اوبو ضرورت یې رفع کېدای شي.
مننه عمر خیل صاحب. مخکې که سم تاسو لاغو کسانو څخه یاسي چې د دیوی سیمه او د بلی سیمه تجربه سره شریکوي په افغانستان کې د مختلفو ولایتونو، لیکن به هم فکر نکوي چې د بازګرانو شخصي تجربه کده او بخوار په برخه کې دي، کده نور کرهنې په برخه کې دي، کم شریکی شي د ولایتونو ترمنځ؟
بالکل، چې بازګر خو ډیره ښه خبره ده، ځکه دا کوم ولایت په تجربه ده، کار د تجربه ده، باید دا شریکی شي. ډېر مشکل زمونږ لرو په ساحه کښې، هغه پوهاوی ده، عامه پوهاوی د دې زراعت په اعتبار ده. پر مثال که اوبه موږ مثال وکړو، لکه مخکې چې ما ویلې، ذهنیت داسې جوړ ده چې هر څومره ډېرې اوبه استعمال شي باید دا مثبت تاثیر لري. اما اوس تجربه ښودلې ده، لکه مثال بیا هم مثال وایم چې بعضې ولایتو کښې چې خلکو دا قطرهیي سیستمونه ایجاد کړي دي، او تاسو باور وکړئ چې بعضې نورو سیمو ته چې موږ ځو هغو ته وایي چې دغسې او شایې ده تاثیر وایت خبر نه اسیده. نو اصل رابطه نشته، بخمن دی رابطه اقیم که رابطه نشته، دیره محدوده پر تلی پی که پاتی کیگی کلا یا پا یا ولسوالی که پاتی کیگی یا که دیر سیم آقا ولایت پتی خبری اکثرا خلق خبری دینه پا دی کار. یک از یا تجربه لرم پا کابل که پا دی شکرده ولسوالی که دیو څو کومه د سالم اورتوره چې قطرهیي سیستم تاسو استفاده کوي، هغه کان اصلا خبر نه و، اصلا په دې تعهدیت حاضر نه چې دا کار وکړي. ما ورته ما تاسو راستې تجربه وکړي، خلک څلورګار کې په میدان وردګو کې دې ځای چې خلکو دا استفاده کړي دي، یا په غصب کسب باندې دا حال چې اوس الحمدلله په ټول افغانستان کې دا سیستم رواج ده. نو الطاس چې پوښتنه د ثبات مشخص وایم چې دلته مشخص برنامه نشته متاسفانه، چې دا مثلا د عقیم له یو سیمي نه بل سیمي ته لاړ شي او دا تجربې سره فیصله شریکې کړي.
عمر خیل صاحب، دغه قطرهیي سیستمونه چې تاسو وایاستئ چې په ځینو سیمو کې رایج شوي دي، آیا دا ګرانه پرېوسي چې خلک استفاده نه ترې کوي؟
اصلا نه، ولې دا چې دلته مدیریت په کار ده. که تاسې یو مشکل بل دا لرو چې محاسبې ډېرې ښې نه شي کولی، داسمان کلي خلک، اما که صحیح دقیقه محاسبه وشي دا قطرهیي سیستم ډېر ارزانه پرېوځي. اوس موږ که مخکې یو څو کاله مخکې شاید قیمت اوس په خپله داخله افغانستان کښې د پایپو فابریکې شته، د قطرهیي سیستم وسایل پیدا کېږي، اصلا قیمت نه ده. اما مشکل دا ده چې ذهنیت دېته جوړ نه ده، اصلا ذهنیت ورته جوړ نه ده د خلکو ذهنیت. بیا هم هماغه چې وایم صاحب، ما خپله شخص سره یو باغ ایښی و چې هلته به قطرهیي سیستم انسټال کړه، بیا ستاسو ورته جوړ ده که دقان هېڅ نه منله چې په دې څاڅکي به مداونه رسېږي که نه. مشکل د اقتصاد نه ده، مشکل د ذهنیت ده، او مشکل دې د پوهاوي ده. خلک ورته پوهاوی نه لري، دا تجربو باندې ولاړ ده. مثال زه دغه سږکال هم د ډېرې ولسوالۍ د شرکي ولسوالۍ د زابل کښې ما یو سیستم جوړ کړو خلکو ته، او صرف هدف مې دا و چې دا خلک پوه شي. د کلي خلک راغلي وو، ورته په ډېره تعجبه سترګه یې کتل، او ما ورته وویل چې دا په دومره پیسو کې یا ډېره ارزانه ده. یعنې دلته مشکل د قیمت نه ده، مشکل د پوهاوي ده، مشکل د لاسرسي ده، مشکل د دې ده چې خلک لا هم نه دي پوه چې د دې مؤثریت څومره ده. اقتصادي له نگاهه که سړی وسنجوي، دا په مراتبو اقتصادي ده له هغه سیستم نه چې دا اوس مثلا برمی دي او نه پوهېږم بوخی اوس خو لا دا سولري سیستمونه رایج شوي دي. وخت به ډېر پر مصرفه کار و په جویو کښې به په ډیزل باندې اوبه کول، نو خو سره له دې هم اوس متاسفانه که یو وخت ګټه کړې دي سولري سیستم، بل وخت ډېر منفي تاثیر هم کړی ده.
خلق موبر آباسی به مبادا اویت اصلا پختنم نکرسی ولی دونو با باید مصرفی نوزه و عمت دا موضوع اقتصادی نره دا موضوع صرف که تو حالی ده خلق وصفه وطنه نری دا وزارت زراعت دا ستونه دا عام خلق با دا خلق تو مبور رسی
عمر خیب سه بو بخشی سه دا پشتن یوسه شخصی هم ده تا سویل چه یو باغم دا قطره سیستم پیسا بانی عیار کو مثلا تومره باغ و تومره لگشت پیراغه
که زده تو وان ستر نسال مگه پینزی جریبه جور که او دیبانی پینزی جریبه که هر جریبانی دول از رواری ریزاست مصرف وانه غی چه ده دیر کمی بیشیدی ده ما پر فکر خو دیر کمی بیشیدی که مگه او تماسی باو که تاسی که در اتشان که ده ما دول از رواری دی یاو کاریگر مصرف راسی اما ده مثلا یاو خبر بیام که وارد سور که مسی ده باز خلق فکر تی که تاس وارد ده کاریگر لکمسی نه هدف هم دانه ده دوسته او سیمه که مثال یاو کاریگر که فرد مثال وقت پینزی جلی بابا رسیدگی کوایشوی وست اما کس پینزه رسیده با پاسانه سره کوایشی چه مدیریت که دیدی سی سو پاسده نه تن نه تن هدانه ده دیدی مثلا که باغو رو مثال وایو دیمون ده حاصلات دی باغو دیو چلور چند ورسی دیدی تاس باور رو که یعنی چه قابل دی باور نده اما معاشرات زکر کردیر ده او به اصطلاح قیمت دیر محدود ده دول از افغانه یا فرض رو که پتر پر دالر ایساب دو دو سوار دالر از یه جرید اغا عادی سیستم ده که دیسی سیستم نمستا که اغا قیمت هم دی که منگه اتدال پارا درم چه اوز ترویج کو دابا دیر قد کار دی
منه نه عمر خیل سب سالاری سب تاسو خپله ترنگه دغه سه خلق هڅه ولیدي چې دوی دغه قطروی سیستم ته مخه کړی یا په پهنتون کې یا په نورو سیمو کې چې خلق کرنه کوي
په پهنتون کې موږ یو ډیر منظم سیستم لرو البته اوس په دې سیستم باندې ډیر کار شوی دی او ورځ په ورځ کوشش کوي چې نرم دغه تحقیقات او ترویج ته نږدې کړو په پانتون کې موږ د تحقیقاتو معاونیتونه ایجاد شوي دي او د تحقیقاتو معاونیتونو یوه وظیفه دا ده چې د ټولو وزارتخانو نه هغه د تحقیق وړ مسایل غونډ کړي هغه ټول کړي بیا په هغې باندې استادان تحقیقات وکړي استادانو د تحقیقاتو نتایج بیا په نوي موږ تنها په کابل پانتون کې 15 ژورنالونه لرو په هغې کې درې نړیوال ژورنالونه دي او دوه ملي ژورنالونه دي یعنی دوه په انګلیسي نشریږي یو په عربي او دوه په ملي ژبه پښتو دري نشریږي همدغه مقالې ټولې په همدې ژورنالونو کې نشریږي او دا ژورنالونه بیا د وزارت زراعت سره مکمل شریک کیږي نو د دې نه وروسته معمولا د پوهنتونونو وظیفه په دې ځای کې خلاصیږي چې د خپل لاسته راوړنې د هغه مربوطه ادارې ته شریکې کړي نو موږ تقریبا ټول دغه نتایج چې لاسته راوړو د مکمل تحقیقي راپورونو په شکل کې هم د وزارت زراعت ته شریک کړي دي او د مقالو په شکل کې مو هم د وزارت زراعت ته شریک کړي دي نو وزارت زراعت د هغې د کار د ترویج
سالاری سب محترم او بخشه فکر نکوی دا دی افغانستان پا پهنتونونو که دغه ژبه دی آم و خلق و ژبه نده مثلا دی کرهنی پا برخه که هم دستی یعنی اغا ژبه اغا مقاله چی تو کلیکی آیا فکر کوی چی اغا بزگر چی پا پتی که ناسته یا کر کوی اغا با پدیبانی پویشه چی دغه محاصل چورتا وای
مسئله دا ده چې د پانتونونو تر ډیره وظیفه د ترویج په برخه کې لږ مسئولیت لري تر ډیره د تحقیق په برخه کې مسئولیت دی او د تحقیق ژبه معمولا د ترویج د ژبې سره تفاوت لري ترویج معمولا موږ په دیموپلاتونو کې کړلی شو یا په یعنی نمایشي پلاتونه چې موږ د دیکان د پاره ایجاد کړو ځکه د دیکان د پاره خبر دا ده چې دیکان په هغه شي باندې چې ورته ویل کېږي په هغې باندې باور نه لري دیکان په هغه شي باندې باور لري چې هغه ویني یا هغه په عملي په ساحه کې ورته جوړ شي نو کوم نوي شیان چې دي هغه د وزارت زراعت وظیفه ده چې عملا دیکانانو ته د نمایشي پلاتونو په شکل باندې هغه جوړ کړي او دیکانان عملي دغه مسایل چې نوي د تحقیقات په برخه کې د دوی سره شریکېږي د عملا دیکانانو ته وښیي دیکان چې کله ګټه وویني لکه مخکې امرخیل صاحب اشاره وکړه له 2000 افغانۍ په رښتیا هم چې د یو کارګر چې اوس د یوه باغ د آبیارۍ دپاره نیول کېږي تر 2000 افغانۍ پورې د هغې مصارف کېږي. نو که دغه شیان عملا دیکانانو ته د ډیمو پلاټونو په شکل کې یا د نمایشي پلاټونو په شکل کې وښودل شي دا کړلی شي چې د نظر انتقال کړي. او همدارنګه موږ کوشش کړو چې د وزارت د لیارې موږ د دیکانانو سره مشترک تحقیقات ولرو، یعنی بعضې داسې کارونه وکړو چې هغه په منطقه کې موږ عملي وکړو. مثلا موږ همدغه سخت سال د کچالیو د همدغه د تغییر اقلیم مطابق مثلا یوه مقاله د کرنې په پوهنځی کې موږ د کچالیو په کښت باندې د کچالیو په حاصل باندې او په وده باندې د کښت د مختلفو وختونو تاثیرات مطالعه کړل. په همدغه تیر کال کې د هغې مقاله نشر شوله، یعنی موږ په کابل کې په دریو وختونو کې کچالو کرلي وو چې په هغې کې وختي کښت ته نتیجه ورکړي وه، لوړ حاصل یې درلود او کچالو یې د ښه کیفیت وو. دا مقاله نشر شوې ده، د وزارت زراعت ته شریک شوې ده. اوس دا د وزارت زراعت وظیفه ده چې دیکان ته عملي ده په ساحه کې وښایي، ورته تطبیق وکړي او هغوی ته وښایي چې دا ګټور دی.
مننه. یو اوریدونکی ډیر انتظار پاتې شوی دی، د دوی نظر به هم راواخلو. مهرباني وکړئ تشنه اسمان لاندې پروګرام.
ډیره مننه کوم جناب شبر صاحب، سلامونه تاسو ته، قدرمندو میلمنو ته. نبی الله زابلی د زابل لرغنداب خبرې کوم.
بس ښه راغلی، مهرباني.
مننه کوم شبر صاحب، لکه څنګه چې د ارغنداب لنوم نه جواته د ارغنداب یو سرسبز ولسوالۍ د دلته بادام، انځر، زردالو، همداسې ډیر نور میوجات شته دي. خو کله چې مثلا ګلی کېږي یا هم فیل راځي، د هغوی د ځپلو مخه ډب کول به ګران کار وي زه فکر کوم. خو پوښتنه اوس له میلمنو نه دا پیدا کېږي، داسې تېره شپه او نن شپه ډیر زیات یخ ده، خلک په دې ویرې په دې تشویش کې دي چې خدای مکړه چې دا بادان چې اوس حقوق دي دا رانه ونه ځپي، که څه هم مخکې څه نه څه ځپلي وو. نو په کار څه د قدرمندو میلمنو چې د یخ مخه څه نه څه ډب کړو، آیا موږ باید فصل پر فصل ډیر کود ورته ورکړو که یا هم یو ډول دوا راته نشانې کولای شي چې هغه دوا ورته استفاده وکړو، او په کومو فصلونو کې باید ورنه استفاده وکړو تر څو تنه ته له یخ نه محفوظ
پاتې شي؟ مهرباني. مننه صابلی صاحب. نصرت صاحب، تاسو څه ځواب ورته لرئ؟
پښتنه وکړه دا اوس پیلنم په بعض ساحاتو کې ګلۍ ورېدلي دي او ډېر زیات تاوانونه رسولي. دا یو طبیعي آفت ده او د ګلۍ د ورېدلو مخه نه نیول کېږي. موږ تاسو ټولو ته معلومه ده هغه یو طبیعي آفت ده، او هغه چې راځي نو هغه هم کوک له منځه وړي، هم ګل له منځه وړي، هم پاڼه له منځه وړي، او هم نباتاتو ته خصوصا میوجاتو ته ډېر زیات زیان رسوي. بل موضوع چې د یخ موضوع ده، د یخ لپاره لارسته هغه موږ کولای سو فصل د یخ په موسم، ځکه دا د یخ موسم سره د سروان صاحب محترم په ماین ټیم لري په دوه درو ورځو کې د تاپه ورته وایي استور ورته وایي ستا تیریږي په دغه وخت کې یخ رامنځته کېږي. نو هغه د یخ په موسم کې چې دغه خپل کروندر یا بزګر په پوهیږي چې له دې تاریخه تر دې تاریخه د سور د میاشتې یا د حمل د میاشتې چې هلته دوی پونګا چولي دلته یخ را روان ده، په دغه وخت کې محلي تجربې چې موږ تر سره کړي او له بزګرانو سره ډېرې مرکې کړي دي، یو دا ده چې باید فصل اوبو کې د اوبو په ذریعه باندې هغه اوبو ساحه ګرمه ساتي، او دومه چې ته ور داسې د باغ ساحه خصوصا دغه د یخ تاوان چې ډېر دغه یخو منطقو کې لکه غزني و وردګ و قندهار کې رسېږي هغه دغه تاکانو ته ډېر رسوي، ځکه چې په دغه وخت کې چې یخ راځي بې موسمه دغه د تاکانو هغه د ګل وخت یا د پنګې وخت کې. نو بیا یو رقم ور بلوي د شپې لخوا تر څو دغه دود د باغ په ساحه کې جوړ شي، او دغه د یخ مخه تر وی اندازې پورې د داسې موادو په واسطه چې هغه وسوځول شي، او دغه قرار قرار په تدریج سره دغه ور بلیږي، او دغه د یوه شپه یا دوه شپې دغه باغ سره ویفتل شي. لنډه لار ده، نور ګلۍ لپاره خو داسې طبیعي دغه افت د حل لاره نشته.
مننه نصرت صاحب. د خبرونې وروستیو ته رسېدلی یو سالاري صاحب، که له تاسو نه واورو د دې له خاطر چې ساش کال افغان کاروندګر او باغلرون کې له سیلونو یو څه ځانونه خوندي کړي په لنډو باندې بس تاسو وړاندې سوي څوک
د سیلونو د پاره تر ټولو مهمه دا ده چې اوبه باید په لوړو منطقو کې په غرونو کې او په هغه ځایونو کې چې د باران شدت ډېر وي په هغې کې باید مدیریت شي. د هغې دپاره باید واټر شیډونه یا د آبریزې باید جوړ شي، چک ډمونه باید جوړ شي او اوبه باید پرې نښودل شي چې د سیل په شکل باندې راشي او باید د دې شي چې فصلونه تباه کړي. نو په دې برخه کې تر یوه حده پورې کار شوی دی، یو څه نظر د خلکو په دې برخه کې جوړ شوی دی. نو که چیرې کافي بودیجه د دې کارونو د پاره وي، د خلکو نظر په دې برخه کې جوړ شوی دی او خلک هم په دې برخه کې ډېره علاقه لري.
مننه سالاري صاحب. عمر خیل صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ چې څه باید وشي چې د سیلونو منفي اثرات پر کرهنې باندې کم شي؟
ډېر مهمه دا ده چې نباتي پوښښ ډېر مهمه ده. هغه خوشحاله چې د اوس د کروندګرو
اختشابی لالا جوایر ما خدم دانا یونگه اختشابی لالا جوایر ما خدم دانا یونگو قابت داغت با برما دل را تجانانا یونگه کندی پردی دلما جلن پتر توپک سوری سوری شین خوگیگی جلن پتر توپک سوری سوری شین خوگیگی ای چی گلال سرگی دیدکی شیلنم خوگیگی چی گلال سرگی دیدکی شیلنم خوگیگی یواز دیزن آیم چی زلمی دریادم خوگیگی دستا پتلو منی چی گورو کنچم خوگیگی.